Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده 1403 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 ده د خبری مجله زنوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم پایل د سات په خبرونو کو د اسره سلیب نړیوالې کمیټې یو مشر وایز مکانی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتز پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانل دغه څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پخه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي نازیه دی و ماین په چاودنه کې یو په خلل لاس ورکړی او په ورستیو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپزمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاود مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیات اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سغدریزې حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوځ لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د ایستلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړې یوه ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 1928 لوا سرتیرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیی سنوار دی. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړه برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښار ګوټ کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبرداریو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي وو او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پترول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې امپایل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سهشنبې په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغو سیالیو لپاره د درویش رسولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجې لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 20 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پوله ساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغا او ویشت کلن و او یو سوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د خپلو امتیازونو د نه ترلاسه کولو له امله ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبره کوي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړه چې د حماس مشر یحیا سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سری میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هره میاشت د ماشومانو د حادي یا سخت خوارځواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلیو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ تر 343,000 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 9 لکه ماشومان به په 2023 میلادي کال کې له هادې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیه کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغاني سری میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارځواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي، په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخې دي. خو دا نه دي ویل سوي چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارځواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیه کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي، په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است که دیگه دوه ماشومان می په خورځوکه یخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و مخکې میدان درلودله. کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، آخر په خورځوکه یخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تلی یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډېر خورځواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغې ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د حاد خورځواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي، او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نصیفور مګین دی چې دوی اونۍ وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي، ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 500 معاینه سویو ماشومانو څخه دوی په خورځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري، او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وژې اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850,000 په حاد یا سخت خورځواکۍ اخته دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې ادا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایراني پولیسو ساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حال وش په نوم د ایران جلاوطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سینکا کړ په راپور کې
این برار ما به کلکان ما مز کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم یا رو 270-80 نفر کشته چی دوشه هیچ چی.
دا د پاکستان او ایران ترمنز د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي، د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي، او یوازې له 80 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي، او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړې پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي، او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی، او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به یې د کومې مرجې لخوا واورېدل شي.
که دولت ته سووای بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي، زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه ووایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تر زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نوم یې ګلاغا و، وبشت کلن و، او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه، خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. مونږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لیږلی، او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی، سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړې پیښې یو عیني شاهد په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنیټه او ځای یې نه دی معلومه، دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
پای له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي، نو ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې ساره رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرینی
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي، نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي چې ښځې د پارک ته نه ځي، ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونه ده چې دغې پېښې پراخ کورني بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبان حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پاوز تیر شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي طرحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوز لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخه د سنوار وجل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وجنبه د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب بسی چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وجنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپې تکلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزیر وختي وزارت وای په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. ورسله هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یو حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي وژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیاچی په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشتوي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې د غډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیبی په زمري میاشت کې ویلي و چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
ل خبرونو ور اخوا
پا
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمي را تک ته اندېښنه لري. د دوی په وینا له دریو کلونو زیاته موده کېږي چې ټاکلې اندازه میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی او ورسره شوې ژمنې هم تر اوسه نه دي عملي شوي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې دریو کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد سوي کسان د ژمي را تک ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، نو دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت او زمان راکړي چې ژمی پرې سره روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وری میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. موږ سره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات دي هغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه واخیسته رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما تراک چې تای سره به بیا مونږه تمازو په هر هفته کې یو د فزنګ وهمه. ولې په دې کې تقریبا دو کال تیر شو چې زمونږه غا ورقه محمد تپرته ده او د رسمي بڼه د اجرات مونږه تر اوسه نه لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په سلواغه یا دلو میاش کې د بی بی سی د ایکس پانی په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسیدلی چې هغه به توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان ار سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړه، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د را رسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټول کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړی مریض کال د راپور لمخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګومان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سوو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښی. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 100 څخه و افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ژمی په رانګدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوس مهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. دا می روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه و افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوسلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسیدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیره خپه او خواشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. پخوا به د کالیو مینځلو لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختي کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلي: د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي، تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدلېږي او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه معلومه امتحاد نشته. دې تاري ده نه والا کمې تیارې نیولې. کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونی، چې کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونی.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو، په ځانګړې توګه د هغو کورنیو، اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې 23.1 میلیونه ډېر افغانان، چې د ټول افغانستان د نیمه نفوس څخه زیات دي، عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
آصف جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. پورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ورته ناست یو. بیا درلستر یوولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي، هغه ټوکنان نه راکوي، به ټوکنان خلاصوي چې نن ولاړ شه سبا راسته، نن ولاړ شه سبا راسته. یعنې یوه نیمه میاشت، دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړې او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی، دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابره شي. لس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي، هلته جوړې کړي، هلته په 2 ورځې جوړیږي یا په 3 ورځې جوړیږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د خپل د لاس خلک یې یا د دې همکاران د هغو د ژر کار کیږي، او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نور کوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښ کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهرباني. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو